مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې د نن د خالی ورځ او د 2014 کال د نوومبر 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. یو شمېر ریپورټونه هم لرو او اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحا میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. فاټا سیاسي اتحاد وایي د فاټا اصلاحاتو ناملي کې دوه خلاف یې راتلونکي اونۍ یو غونډه رابللې. د پاکستان مرکزی بانک وایي د کال 2002 راهیسې له ترګرې تر 130,000 ډالر زیات نقصان شوی دی. او د امریکا دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسي هلیکاپټرو نه اخیستلو پلان لري. تفصیل: د فاټا سیاسي اتحاد مشر وایي د حکومتي اصلاحاتو ناملي کېدو خلاف یې راتلونکي اونۍ د حتمی تګلارې جوړولو لپاره غونډه رابللې ده. نثار مومند پرون مشال ریډیو ته ویل په دغه غونډه کې د ګډون لپاره ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې او د یادو اصلاحاتو ناملي کېدو پر ضد راتلونکي میاشت لاریون کولو پلان هم لري.
منګ به د 2 دسمبر په 15 تاریخ پورې دغه لارون په پېښور کې یو غټ احتجاج کان لري چې په پېښور کې وشي یا په اسلام آباد. متدل یو طرف ته د عبدل هم ټیبل کړی دی او په دغه باندې په کار دا چې دا زر تر زره دوی دغه د امپلیمنټیشن لپاره چې دی نو دوی د آرډر کې صدر نوټیفیکیشن کې.
بلخوا پرون په پارلمان کې د کرم ایجنسی غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وویل راتلونکي اونۍ به په پارلمان کې د فاټا اصلاحاتو په اړه یو قرارداد وړاندې کړي. په پاکستان کې د ترګری مخنیوي ادارې وسوال تنظیمونه جماعت الاحرار او لشکری جنگوي العالمین قانونه ګرځولې دي. نیکټا په خپل وبپاڼه لیکلي چې دا دواړه وسوال تنظیمونه د نومبر په 11 د ناقانونه ډلو په فهرست کې شامل کړي چې ورسره په دغه هیواد کې تر بندیز لاندې راغلي د وسوالو تنظیمونو شمیره 3 ته رسیږي. سٹیٹ بینک ویلی پاکستان ته د کال 2002 راهیسې د ترګرې لوجې سباندې او سل 13 ډالر نقصان رسیدلی. د پاکستان مرکزی بینک پرون خپل یو رپورټ کې ویلي امریکا د 2002 نه تر روان کال پورې پاکستان ته د کولیشن سپورټ فنډس په مد کې خوښه 14,000 ډالر مرستې ورکړي دي. سٹیټ بینک وایي د ترګرۍ له وجې تر ټولو زیات نقصان د پاکستان ولسي او اقتصادي ادارو ته رسیدلی او په دغه هیواد کې سرمایه کاري هم د پخوا په نسبت کمه شوې ده. په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو له حکومت غوښتي چې د ترکی استادان دې له هیواد نه وباسي. د یادو سکولونو استادانو زده کوونکو پرون په کوټه کې د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. د مظاهرې په وخت د کوټې د پاک ترک سکول مشر سونیا ایرم مشال ویډیو ته وویل
وہ لوگ جو ہیں یہاں پر مکمل طور پر صرف اور صرف
خلق پر بش پڑت ہوگا دلتا یہ واجد تعلیم خدمت کوي او د دوی د سیاست سره هیڅ تړاو نشته. زموږ غوښتنه ده چې پاک ترک استادانو او شاګردانو ته د دې سزا نه ورکول کیږي او دوی ته د تعلیم د خبرولو اجازه ورکول.
د پاکستان حکومت د ترکی استادانو ته تر سبا پورې د هیواد پریښودو حکم ورکړی دی. پاکستان په افغانستان کې د دوامدار امن او استحکام لپاره د مذاکراتو لپاره د مسلې حل راوستلو په ضرورت ټینګار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحا لودی د ادارې سلامتی کونسل کې پرون د افغانستان په اړه په یو مباحثه کې ویلي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات د مسلې د حل یوازینی لاره ده. هغې وویل چې پاکستان د دواړو ډلو ترمنځ د خبرو اترو لپاره هلې ځلې کوي او د ته تیار دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دغه ځنډیدلې پروسه بحالولو کې مرسته وکړي. ملیحا لودی زیاته کړه په ختیځ کې پر سرحدي سیمه د بریدونو باوجود د پاکستان په هند کې کېدونکې ایشیاز ری کانفرنس کې د ګډون فیصله کړې ده چې د افغانستان امنیت او ترقی په اړه د پاکستان ژمنتیا ښایي. بلخوا د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د ایشیا زړه هیوادونو شپږمه غونډه د افغانستان او هند په مشرۍ د هند په امرتسر ښار کې جوړه شي. د دغه وزارت ویان شو کې مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې به په بیلابیلو مسایلو خبرې وشي. نوموړي وویل دا کانفرنس د دسمبر په 14 جوړیږي او پکې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون کوي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد دفاع وزارت کانګرس ته خبر ورکړی چې دوی د افغانستان لپاره د نورو روسي هلیکاپټر نه اخستو د هغې پر ځای د امریکایي هلیکاپټر اخستو اراده لري. د امریکا کنیټیکټ ریاست نه سینیټر کریس مرفي پرون د دې پریکړې اعلانولو پر مهال وویل په داسې حال کې چې روس تر شام ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د یوکرین په ختیځ کې حمله کړې. په دې نه پوهېږي چې ولې بیا امریکایي حکومت په افغانستان کې د هلیکاپټرو لپاره روس ته د امریکایي ټیکس ورکوونکو پیسې ورکوي. د هالند د ترګری د مخنیوي او امنیت قومي ادارې مشر وایي د یوې اندازې له مخې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شپېتو نه تر اتیاو پورې کسان په اروپا کې دي سوالته ترګر بریدونه وکړي. نن له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې ډیک شوف ویل چې اسلامي دولت وسلواله ډله په یورپ کې خپل ملاتړو ته وایي چې شام ته دې نه ورځي بلکې په اروپا کې پاتې شي ولته د بریدونو پلانونه جوړ کړي. هغه ویل چې اروپا پرستو کلونو کې په دې کې کامیاب شوی چې منځني ختیځ ته د هغو کسانو د تګ مخه ونیسي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره جنګېدل غواړي، خو د دې ماده دا نه ده چې دغه ګواښ بیخي له منځه وړل شوی دی. د امریکا ملي امنیت سلاکار د دندې لپاره د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د نومبر په 13 انتخاب شوی د پوست پخوانی لیوټننټ جنرال مایکل فلین وړاندیز کړی چې واشنگټن باید له ترکی سره خپل تعلقات ښه کړي. مایکل فلین چې د دفاعي استخباراتو ادارې پخوانی مشر پاتې شوی د هیل نومي ورځپاڼه کې په یو لیکنه کې ویلي، د دې لپاره امریکا باید له هیواد د هغه دینی عالم وباسي چې انکره د جولای د میاشتې ناکامې کودتا لپاره تورنوي. فلین په خپله لیکنه کې فتح الله ګولن یو مشکوک ملا بللې چې په پنسلوینیا کې اوسي کې او پټ پټه سخت دریزه اسلامي ایجنډا لري. د فلین دغو سرګندونو ته په کتو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د ټرمپ د بریا هرکلی کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین بندن په لیما کې د ایشیا او آرام سمندر هیوادونو اقتصادي همکارۍ سرمشیزې پسند کې د چین، جاپان، ویتنام، فلیپین او پیرو له مشرانو سره ملاقات کوي. د پیرو په مرکز کې کېدونکې دغه سرمشیزه کې به د دوه اړخیزو خبرو اترو شروعات د ویتنام له مشر سره له لیدنې نه پیل شي چې راتلونکي کال به د ایشیا پیسفیک فورم نوبتي صدارت ترلاسه کړي. په دغه لیدنه کې به دوه اړخیزه تجارت زیاتولو په ګډون د اروپایي ایشیایي اقتصادي اتحادیه او ویتنام ترمنځ د آزادې سوداګرۍ سیمې په جوړولو هم خبرې وشي. روان کال د چین له ولسمشر ژی جن پینګ سره به د پوتین د 15 ملاقات یو، د جاپان له وزیر اعظم شینزو آبه سره په ملاقات کې به د دسمبر په 15 او 16 د پوتین د جاپان د دورې په اړه خبرې وشي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میرزادن اوریدو. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیې د حکومتي اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد د دسمبر تر 15 نیټې پورې احتجاجي لاریون اعلان کړی. بلخوا د فاټا د پارلمان غړي وایي
او مونږ ته ویل چې مونږ او تاسو اتحاد کوو، مونږ اعلان کړي چې مونږ په پیډومو چې دی وپراټ کوي، خو مونږ یې چې پرې د واغ ایکسپوز خو به شي دنیا ته خو به ښکاره شي.
د پاکستان مرکزی بینک ویلی د تراګری او نامنۍ له وجې دغه هیواد ته سناس 13 بلیون ډالرو تاوان رسیدلی دی.
سویلین حکومت کې دی، د هغې هم نه اهلي ده، د هغې هم کمزوری نه دي، او د هغې ویک ګورننس دی چې د هغې د وجې نه هم مونږ کم انډیجنس ریسورس دي چې دي کم چې الله تعالی مونږ ته کمزورۍ راکړې دي هغه مونږ یوټیلایز کوو نه.
او په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو له حکومت غوښتي چې ترک استادان دې له هیواده نه وباسي.
بلوچستان د خلکو لپاره دا یو د نعمت دروازه ده، آیا دا دروازه د نس بند دا ترکی شروع نش کم دلی دي هغه د خپل خدمت دی د تیرو یو شکلو سور کوي.
د مشال تر څنګ وسي تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیې د حکومتي اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد د دسمبر تر 15 نیټې پورې په اسلام آباد او یا په پېښور کې د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. بلخوا په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي چې په راتلونکي اونۍ کې په پارلمان کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه یو قرارداد وړاندې کوي. نور تفصیل له ګل ایاس ناورو.
د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیې فاټا الاینس مشر نثار مومن له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په راتلونکي اونۍ کې د هغه سیمو د ټولو استازو غونډه رابللې چې پکې به د فاټا اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد حتمي تګلاره جوړوي. د راتلونکي اونۍ د غونډې په اړه نثار مومن ویل
موږ به د دسمبر په پنځلسم تاریخ پورې دغه لارون په پېښور کې یو غټ احتجاج کان لري چې په پېښور کې وشي یا په اسلام آباد کې. متدل یو طرف ته دابل هم ټیبل کړی دی او په دغه باندې په کار دا ده چې دا زر تر زره دوی دغه د امپلیمنټیشن لپاره چې دی نو دوی د آرډرو کې صدر نوټیفیکیشن کې امپلیمنټیشن کې.
د نثار مومند په خبره د جمعیت علما اسلام فی ډلې نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو د دوی حمایت اعلان کړي او له دوی سره ولاړ دي. د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټه خپل سفارښتنې د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه پارلمان ته وړاندې کړې وي چې له هغې وروسته پرې بحث مکمل شوی دی خو حتمي پریکړه نه ده شوې. په دې وړاندیزونو کې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو سفارښتنه هم شامله وه. په پارلمان کې د کرم ایجنسۍ غړي ساجد حسین توري وایي که څه هم د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیې هلې ځلې د ستاینې وړ دي خو د اصلاحاتو په معامله کې په بیړه دي. ساجد حسین توري زیاته کړه
او موږ ته مطلب بحث خبرو کې سره صبر نه کوي او ټرسټ هم نه لري کنه نو ان شاء الله مو امید لرو سره روان افته کې به مو بقاعده مطلب لري چې په حمله کې به قرارداد پیښ کوو او په دې باندې به ان شاء الله قبایل ته ډېر ښه خوشخبری سنو.
ساجد حسین توري زیاته کړه چې په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي ډېر مهم رول لري او د اصلاحاتو په معامله کې په هر ځای کې اواز پورته کړي دي. خو د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد پخوانی مشر اخونزاده چټان په دې معامله کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په کارکردګۍ تنقید کوي.
دی وراله او مونږ سره نستل او مونږ ته ویل چې مونږ او تاسو اتحاد کوو مونږ اعلان کړي چې مونږ په پیډو مو چې دی وپراټ کوي خو مونږ وی چې ترې دا و ایکسپوز خو بشي دنیا ته خو بخښار شي مونږ او دیو اتحاد وکړو مونږ په شریکه جدوجهد شروع کوو خو کله چې دیو به د حکومت سره مذاکرات ته کې نستل د دیو ډیماند پاته اصلاحات نو او دیو مونږ به په لار کې پریخو مونږ چې په ډی چوک باندې کړه احتجاج کوو هغه احتجاج کې زمونږ سره شرکت ونه کو او زمونږ نه خپل لار جدا کړلې.
اخونزاده چټان زیاته کړه مرکزی حکومت او ځین نور عناصر نه غواړي چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل شي. خو د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د نومبر په 14 په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي وو چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې په زمکولو کې بعد تر 5 کالو پورې وخت ولګي او په هغه سیمو کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره اصلاحات ډېر ضروری دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو په داسې حال کې چې د پاکستانی وزیر اعظم لوري د فاټا د راتلونکي آئینی حیثیت بدلولو په اړه جوړې شوې کمیټې خپل رپورت کامی سملای ته د بحث لپاره وړاندې کړې دي خو پر دې موضوع لا هم د سملای بهر هلې ځلې روانې دي. په دې لړ کې تیر ورځ په اسلام آباد کې وسیړنیزې ادارې فاټا ریسرچ سنټر یو غونډه رابللې وه. په غونډه کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو او سیاستوالانو ګډون کړی و. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
په دې موقع ګډونوالو وویل چې د قبایلي سیمو د ټولو مسلو حل په خیبر پختونخوا کې په زم کې دوه کې دی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاه جګل وویل چې دوی هیله لري چې د ګلپورز به فاټه اصلاحات په قومي اسمبلی کې منظور کړل شي.
اول افغانستان ملک او پاکستان دواړه په تکلیف شوي دي د نظام او سیستم دی وجه او دا غینه مونږ خو اسه مرسر عادت شوي خو زوایم چې دا اول فائدہ به پاکستان او افغانستان او هم تر رسیدي د قبایلي
جماعتی اسلامی غړی صاحبزاده هارون رشید ویل چې د قبایلی سیمو د امن او ترقی یوازینې لار په خیبر پختونخوا کې په شاملې دوکې ده.
پدې کې اس خبره نشته اس رکاوټ نشته ده او کی پی کی عوام هم تیار دي د کی پی کی حکومت هم تیار ده د قبایل او د عوام یو لوی اکثریت هم دي تیار ده چې د کی پی کی سره زم شي. نو زما خل دا یو قابل عمل آسان او ممکن حل او اپشن ده.
د دوی پترس کې د جمعیت علماء اسلام فیډلی د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین ویل چې په کار د قبایلی سیمو ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړي.
د ما کا خپل ځان ته صوبه ملاو شي ماته نو عام د ما حیثیت ډیر ښه په نسبت ده چې د بل چا سره زم شمه کی پی کی خپل سوال ګر دی مرکز ان دی لاس نیولای دی نو ابا مته سره چې ما خپل ملوش ابا ډیر خوی په نسبت دی بل سوال ګر بل سوال ګر تاسو ور
د ذکر د تقبیلی سیمو دایني حیثیت بدلون لپاره د وزیر اعظم نواز شریف تو صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ فټا اصلاحاتي کمیټې خپل رپورت په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي چې پکې ویلي د قبایلی اولس زیاتره شمیره په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدون کو د پاکستان سٹیټ بینک په خپل تازه رپورت کې ویلي د تراګرۍ د پیښو له وجې د دې هیواد اقتصاد ته تر یو سل اتلسو اربو ډالرو زیات تاوان رسیدلی دی. دا رپورت د جمعې په ورځ خپور شوی. رپورت زیاتوي دا تاوان د 2002 او 2016 میلادي کلونو په موده کې شوی دی. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر ناورو
رپورٹ کے ویل شیوی چی دا کال 2002 نا تر دا روان کال 2016 پوری دا سخت دریزی او تر ہگرے نا پا مختلف اڑخونو کی دا پاکستان اقتصاد تا دا زیان رسیدلے او دا دین دا پاکستان اقتصادی او لسی سانگی تر ٹول زیاتی متاثر شوی او دا غرنگ سرمایہ کاری ہم مدرے دلے رپورٹ زیاتی وی دی دوران دا امریکی لخوا دا کولیشن سپورٹ پن پا مت کی سوارلس ارب ڈالر امداد تر لاسا شوی کلی چی مشال ریڈیو پا دی باندی پا اسلام آباد کی دی اقتصادی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر میراج الحق نو پختل نہ غوی کسہ ہم پاکستان تا پدغ دوران د بہر ملکونو لاخوا فنڈو نہ تر لاسه شوی خو پاکستان حکومت دغه په صحیح توگا نه دی استعمال کړي چې لوجی د دومر نقصان شوی نو موړی زیات کړه
شرب دور کی وار اگینست ٹیررزم کی پاکستان انوالو تو او بے یورپ او امریکا د پاکستان کی انٹرسٹ دا وی اغي د ٹریڈ یا تجارت په شکل کې د مدد په شکل کې او دغه شانتی د لون په شکل کې د قرضې په شکل کې اغي زمونږ مدد وکړو نو پاکستان اکانومی گروتھ کی روکو تو پتا سے دیو گو رہی نو بے چکل سوینے نو پتر آگلے نو آگی خپر انٹرس آگا شانتے نو دا آگی نو منگا چیدے نو لاند را دی پا دیکھ سو شک نیش ترے سوینے نو پمت کرے دا آگی ہم نا اہلی دا دا آگی ہم کمزورے نی دی او دا آگی ویک گورننس تے چی دا آگی دا وجہ نو ہم منگا کم انڈرجنس ریسورسی چیدی کم چا اللہ تعالی منگ تا کم ذرائی را کری دی آگا منگا یوٹلائز تو نا دا آگی نا فیدہ نا دی او دا شانتے کم چی اقتصادیات کی آگا مخ پوران دی باندی نی دی
ویلی کی گی چی دا امریکی لخوا پا اولسی و پوزی برخو کی پا مجموعی توگا سلور دیرش بیلین ڈالر امداد پاکستان تا ورکڑے شوی او دارنگ چکل پا کال 2002 کی دو ترخگری خلاف جنگ پیل شو نیوش میر نڑیوالو مالیاتی ادارو او ملکونو پاکستان لپار پا ورکڑل شو کرزونو کی دا نرمی اعلان وکڑو او دا کرزو دا واپسی نیٹی یہ ہم وغزولی سیراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو په بلوچستان کې د پاک ترک اسکول استادانو له حکومت غوښتي چې ترک استادان دې له هیواد نه وباسي دوی پرون د حکومتي فیصلې پر ضد په کوټه کې د پریس کلب مخې ته مظاهره کړې د پاکستان حکومت د ترک استادانو ته تر سبا پورې د هیواد پرېښودلو حکم کړی دی په دې اړه تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکوي
په مظاهره کې د پاک ترک ځای استادانو د شونځیو زده کوونکو د دوی مندو او پلرو په ګډ شمیر کې ګډون درلود دغه مظاهره چانو نه هواز په لاسو کې پلی کارډونه نیولې وو بلکې د خپل غشتونو په حق کې شعارونه هم ورکول پر دې مهال په کوټه کې د پاک ترک شونځي د لومړني زده کړو د څانګې پرنسپل میرمن سونیا ایرمو مشالې ډوته وویل چې د دوی د احتجاج مقصد یوازې دا دی چې ترکی استادان دې په زور او زبردستی و خپل هیواد ته نه شړل کیږي
وہ لوگ جو ہیں یہاں پر مکمل طور پر صرف اور صرف تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں اور اس
میرمن سونیا ایرم وائی چھ دا خلق پا بش پڑا تو گا دلتا یہ واجی دا تعلیم خدمت کوی او دا دوی دا سیاست سرا حس تڑا او نستا زمج گشتانا دا چھ پاک ترک استازانو او شاگردانو تا دی دا دی سزا نور کول کیجی او دوی تا دی دا تعلیم دا خبرولو اجازہ ور کول سی پر دی محال دا الورز دا کرد دا شونزی دا مشر عبدالبصیر خان ویناوا
دا یو ډیر بهترین سیستم په پاکستان کې روان دی د غریب طلبه د پاره او د دې سپیشلی د بلوچستان د خلکو د پاره دا یو د نعمت دروازه ده آیا دا دروازه د نس بنده دا دروازه د نس بنده او دا دغه پریج دي دا ترکه شروع نش کم دلی دي هغه د خپل خدمت دی د 13 یوش کلو سور کوي او د 13 یوش کلو سور دی خپل داس کسان باندې کسته چا خپل د عمر نیمای سدلی تیر کړی دي دلی د خلکو دور کړی دي نو آیا زمش د کم زمش دي د رسم رواج کم دي هغه داس نس کېدل چې سړی په دوه ورځې کې په درو ورځې کې تور ته بس او لار څه دی سي خپل بشتري مشته شاندې تسکه دا ډیر ناانصافي ده
نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت یې و ترک استادانو ته په پاکستان کې د تعلیم د خپرولو په خاطر د وسیدو اجازه ورکړي او استادانو ته دی په درو ورځو کې د پاکستان د پرېښولو پریکړه بیرته واخلي د یادونه ورده چې د ترک ولسمشر د پاکستان د دوو ورځو د دورې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی خو دا غه دراتک څخه لمخه حکومت و ترک استادانو ته د پاکستان څخه د وتلو امر کړی وو د ترک استادانو په څارنه کې دا وخت په پاکستان کې د 2000 څخه زیات زده کوونکي د نړیوالې کچې زدکړې کوي ایوب ترین مشال ریډیو کوټه
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه تر دې کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوریدونکو د پاکستان حکومت لخوا د پاک ترک سکولونو ل ترکی سره تړاو لرونکو استادانو ته د نومبر تر شلمې نیټې د هیواد پر خوندل حکم ورکړل شوې ده حکومت دا اقدام د نهې پورس د هیواد ته د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان تر سفر وروسته وړاندې کړی دی په دې اړه د ترکی سکولونو پاکستانی استادانو او ستکونکو احتجاج کړ غوښتنه کوي چې د ترکو استادان دې نو باسي په دې اړه تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو
د پاک ترک سکولونو شبکې په پاکستان کې لومړی تعلیمي اداره یې وشت کال مخکې جوړه کړې و چې اوس د دې هواد په مختلفو شهرونو کې 28 شونځې لري د سکولونو انتظام د ترکی دینی عالم فتح الله ګولن چلوي چې دا وخت په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي په دې سکولونو کې تر سل زیات شونکي له ترکی سره تړاو لري خو په ترکی کې د روان کال په جولای کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد ناکامه کودتا په پاکستان کې مشت ترکی استادان هم اغیزمن کړل رجب طیب اردوغان د کودتا تور پر فتح الله ګولن پورې کړ خو هغه دا تور رد کړ ل دې ورسره د ترکی حکومت نه وازی په هیواد کې د نه بلکې د باندې هم د فتح الله ګولن د ادارو پر ضد اقدامات پیل کړل د اگست په میاش کې د ترکی د بهرنی چارو وزیر مولت چاوس اوغلو د اسلام آباد سفر وکړی او له چارواکو یې د فتح الله ګولن تر تنظیم لاندې چلیدونکو پاک ترک سکولونو استادانو د استلو وشتنه وکړه که څه حکومت هغه وخت سمدستي اقدام ونه کړ خو څو ورځې لمخه د کورنۍ چارو وزارت ناڅاپه د ترکی د استادانو ویزه منسوخی او دوی ته د نومبر تر شلمی د هیواد پرېښودو حکم وکړ دا په داسې حال کې و چې د بل ورځ د ترکی ولسمشر پاکستان ته رسیدلی په دې اړه استادان مدني ټولنه او زدکونکو احتجاج کوي او غوښتنه ده چې د ترکی استادان دي بیرته نه لېشل کیږي خو تر دې دمه حکومتي دریس مخیتنه دی راغلی د پاکستان یو وتلی سانسپو لیکوال او مدني فعال ډاکټر هودبای د حکومت پر دې اقدام تنقید کوي
زما په فکر د پاکستان حکومت داسې کول نه غوښتل خو مجبور کړل شو کله چې رجب طیب اردوغان دلته راغلی نو اصرار یې وکړ چې دا سکول نه دی بند کړل شي هغه دا ثبوت وړاندې نه کړو چې آیا دا استادان په رښتیا اهم سیاسي هلو ځلو کې ښکیل وو او کنه خو بس ویل چې زه دا غواړم نو تاسو به یې بندوي لدینا دا ښکاری چې پاکستان هیڅ قسمه دباو نشي زغملی هغه کده امریکا لخوا وي کده چین کده ترکی یا سعودي عرب لخوا وي لدې سره د پاکستان وګړي د پښتنو راپورته کوي چې آیا موږ د خپل قانون احترام نکوو که څنګه آیا د استادانو د پاکستان د قانون خلاف فرضي کړې و کنه د ډېر پریشان کونکي سوالونه دی او زما په فکر حکومت ته په دباو کې نو راتلل پکار
اور مې سمجھم کې حکومت کو ایسې دباو مې نه رانا چاہیے تھا
پاکستان چې پکې د تعلیم شرا کم ده او هڅه کوي چې نور هیوادونه او نړیوالې ادارې وهڅوي چې د تعلیم په څنګه کې ورسره مرسته وکړي هم دې کوششونو ته په پام سره د پېښور پوهنتون د ابلاغیاتو څنګه شوونکی ډاکټر فیض الله جان وایي دغه سي اقدام شایي نړیوالې ادارې نه هیله کړي
دې ته هم میسج ورکړي چې سبا به یو بل اداره
دا ضرورت نه کوي چې هغوی په پاکستان کې داسې د یو خیر ښېګڼې کار شروع کړي، ځکه چې هېڅ پته نه لګېږي که د خپل ملک حکومت سره تعلق خراب شي نو زور به دې خواته راځي چې یاره دا کار دې بند کړي.
استادان، ماشومان او د هغوی پلاران اوس هم کوششونه کوي چې حکومت دا اقدام بیرته واخلي. د پېښور پوهنتون پخوانی مشر ډاکټر قبله ایاز وایي د حکومت ګام ماشومان، استادان او پلاران خپه کړي دي.
طیب اردوان صاحب ته یو ډېر ښه پیغام لاړ، خو د پاکستان عمومي داسې خلکو میں تاثر پیدا نه کړو. داسې ښکاري چې په ځای دې یو سفارتکارانه انداز کې دا مسله حل کړی وه. دوی په تاده کې اقدامات وکړل، زمونږ بچی چې کوم دي او سکول نظام او والدین هغه خفه کړل.
په دې اړه مو له حکومتي چارواکو او واکمن مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی له یو شمېر غړیو سره د خبرو هڅه کامیابه نشوه. البته د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد های کورټ ته د کورنی چار وزارت ویزه افیسر محمد حفیظ ویلو چې د ترکی د استادانو ویزې د سپتمبر پر 9 نیټه ختمی شوې دي او تر جولای او اگست پورې د غزولو لپاره هیڅ درخواست نه ترلاسه شوی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پېښه مونږ یو چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کې موږ په خپل د او چټکري د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
تاسو مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت غواړي یو ښه کلتوري پالیسی جوړ کړي. په دې لړ کې په پېښور کې غونډه شوې چې پکې د ژوند له هرې برخې سره تړاو لرونکو پوهانو او فعالینو برخه اخیسته وه. نور معلومات له پېښور شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د کلتور محکمې یو چارواکي نیم صافی مشال ریډیو ته وویل
د دې پروګرام مقصد دا دی چې صوبایي حکومت دا غواړي چې زمونږ کم کلتوري یا ثقافتي پالیسی دا چې د دې کم سټیک هولډرز هغه د ټولو طبقو نه راشي. زمونږ د صوبې دا ټول راجمع شوی دی دلته او حکومت دوی ته یو موقع ورکړی دا چې دا پالیسی دی په خپل باندې دا کسان جوړ کړي، ځکه چې د دوی سلویخ سلویخ کاله 50 کاله تجربه ده په دې سیزونه کې. دا کلتوري حالې ځلې چې کوم دي په دې کې صرف موسیقي نه ده یا صرف رقص نه ده، بلکې په دې کې دا ټول معاشي حالات او زموږ سماجی حالات او زموږ قانوني حالات یې په دې کې تصفیه کیږي.
غونډه کې برخه اخیستونکي د سواد سره تعلق لرونکي لیکوال، شاعر، ژبپوه او په تاریخ باندې ژور نظر لرونکي پرویز شاهین مشال یېړو ته ویل چې پښتانه په کلتور باندې ډېر مالدار دي او حکومت د دې لپاره سکی او کنه باید په سیمه ییزه کچه باندې په خپل باندې ټول پښتانه د کلتور د تحفظ او پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي.
بندي اعظم هر څه چې کوي دی په هر مذهب کې، په هر ژبه کې، په هر سیمه کې، خو کلچر د بنیادی زیل ده. دی د کلچر نه بغیر ژوندې پاتې کېدی نشي. اوس که دا کلچر حکومت ته خو مونږ اپیل کوو، د حکومت هم ډېرې لانجې دي، یا به دلچسپي نه، یا به ورسره وسایل نه، یا به روزګار نه. زه دا غواړم چې راځي په هر کلي کې، په هر سیمه کې، په هر ضلعه کې خپل یو د خلکو یو کلچر سنټر جوړ.
د پښتو نامتو سندرغاړی ګلزار علم د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې دا ګام ستایي.
دا ډېر ضروری خبره هم ده او ډېر یو پټ قدم دی زما په خیال چې په دې زموږ خیبر پښتونخوا کې دې نه مخکې په دې خبره شا بالکل اړو توجه نه ورکړي، خو یو ډېر مثبته خبره ده او زه خو ډېر زیات پر امید یم، خوشاله یم چې دا ټولې مسلې زموږ کاپی رایټ مسله ده، زموږ د ریالټي مسله ده، زموږ نورې بلا مسلې دي کلچر دغه کې. نو هغه هغه به ان شاء الله روان وختونو کې که زمونږ په جون کې نه، زمونږ پس به زمونږ بچی به هغه فایده اخلي. خو ډېره خبره ده
د کلتور محکمې د صوبایي څنګه مشر نیم صافي دا هم ویل چې دا غونډه کې برخه خستونکو کم وړاندیزونه ورکړل. د هغې په رڼا کې به کلتور محکمه داسې یو پالیسي جوړه کړي چې پکې به نه یوازې د پښتونخوا کلتور پرمختګ وکړي بلکې محفوظ به یې هم کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خوښوګ نه.
مشال شته کنه؟ ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مازیګر 15 بجې شوې دي. لړ خبرونه د ملیحه میرزاده ناورو.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر وايي د حکومتي اصلاحاتو عملي کېدو خلاف یې راتلونکي اونۍ د حتمي تګلارې جوړولو لپاره غونډه رابللې ده. نثار مومند پرون مشال ریډیو ته ویل په دغه غونډه کې د ګډون لپاره ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې او د یادو اصلاحاتو نه عملي کېدو خلاف راتلونکي میاشت لاریون پلان هم لري. په پاکستان کې د ترګري مخنیوي ادارې وسلوال تنظیمونه جماعت الاحرار او لشکر جنگوي العالمي ناقانونه ګرځولي دي. سټیټ بانک ویلي پاکستان ته د کال 2002 راهیسې د ترګري له وجې سباندي او $13,000 نقصان رسیدلې دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون خپل یو رپورټ کې ویلي د ترګري له وجې تر ټولو زیات نقصان د پاکستان ولسي او اقتصادي ادارو ته رسیدلی. په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو له حکومت غوښتي چې د ترکی استادان له هیواده نه باسي. د یادو سکولونو استادانو او زده کوونکو پرون په کوټه کې د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. پاکستان په افغانستان کې د دوامدار امن او استحکام لپاره د مذاکراتو له لارې د مسلې حل راوستو په ضرورت ټینګار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحه لودی د ادارې سلامتی کونسل کې پرون د افغانستان په اړه په مباحثه کې ویلي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات د مسلې د حل یوازینۍ لار ده. د افغانستان بارنو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د ایشیا زړه هیوادونو شپږ مغونډه د افغانستان او هند په مشرۍ د دسمبر په 14 د هند په امرتسر ښار کې جوړه شي. یو امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دفاع وزارت کانګرس ته خبر ورکړي چې دوی د افغانستان لپاره د نورو روسي هلیکاپټرونو اخستو او د هغې پر ځای د امریکایي هلیکاپټر اخستو اراده لري. د هالند ترګري د مخنیوي او امنیت قومي ادارې مشر وایي د یوې اندازې له مخې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شپېتو نه تر اتیاو پورې کسان په اروپا کې دي. سوال ته ترګر بریدونه وکړي او د امریکا ملي امنیت سلاکار د دندې لپاره د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا انتخاب شوی د پوز پخوانی جنرال مایکل فلن وړاندیز کړی چې واشنگټن باید له ترکی سره خپل تعلقات ښه کړي او له هیواد هغه دینی عالمو باسي چې انکرې د جولای د میاشتې ناکامې کودتا لپاره تورنوي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ترکی د صدر د پاکستان دورې پر مهال د کړشو فیصلو نه معلومیږي چې دوه ملکونه په راتلونکي وخت کې یو بل سره سیاسي، معاشي، دفاعي او تجارتي مرستو په شمول په یو شمیر څانګو کې خپل منځي تعلقات نور هم مضبوطول غواړي. ورسپانه لیکي چې ترکی صدر د خپل دورې نه ثابته کړه چې هغوی د پاکستان حقيقي ملګري دي. ورسپانه لیکي چې د مسلمان ملکونو د ټولو لوی المیا خپل منځي اتحاد او یووالي فقدان دي. د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی دی د پاکستان ترکی د ملګرتیا مثال خپل په وړاندې کی دي او ټول اسلامي ملکونه دي را متحد کولو لپاره کردار ولوبوي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي ده. ورسپانه لیکي چې د ترکی صدر رجب طیب اردوان د کشمیر په شخړه د پاکستان د دریز حمایت کولو سره ویلي دي چې ملک باید د مسلې په حواله سره اقوام متحده کې خپل کوشش شونه نور هم تیزوي او غواړي چې پاکستان سره خپل منځي تجارت یو ارب ډالرو ته ورسوي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د پاکستان او ترکی ترمنځ د تجارت تعلق دی نو دې لپاره په ملک کې د سرمایه‌کارۍ لپاره ښه ماحول جوړول ضروری دي. د سره سره په ملک کې د سرمایه‌کارانو ته هم سہولیات ورکړي شي. نیبات ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان مرکزی بانک په خپل راپور کې ویلي دي چې دا وخت ملکی معیشت ته یو شمیر چیلنجونه رامخته دي. ملک ته د ذاتی مت سرمایه‌کارۍ سره سره په اولسی څنګه کې د زیات رقم خرج کولو ضرورت دی چې ورسره اولسی مسلې حل شي. ورسپاڼه لیکي چې د ملکی معیشت په حق لا د سټیټ بینک دا راپور د ستاینې وړ دی. حکومت لا پکار دی چې غیر ملکی سرمایه کاری کې اضافه لپاره دی کوششونه وکړي، او دا هله ممکنه ده چې کله حکومت د توانایي مسله حل کړي. ورسپاڼه لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د توانایي په یو شمیر منصوبو کار روان دی، او دې مکملېدو وروسته که غیر ملکی سرمایه کاری کې اضافه وشوه نو دا به د معیشت لپاره ښه وي، ځکه چې د غیر ملکی سرمایه کاری له وجې نه صرف په ملک کې د روزګار موقع زیاتیږي، بلکې په ملک کې جوړیدونکي شیان د نړۍ نورو ملکونو ته لیږلو سره به زر مبادله هم حاصله کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د بخنې نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وای پاکستان باید ترک استادان ونه باسي. د یاد سازمان په خبره د پاکستان دا فیصله په سیاسي بنیاد شوې ده. بلخوا ګارډین رسپانې لیکلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې زور مات کړل شوی دی، خو لمن زلانه دا وړل شوی. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وای له پاکستانه د ترک ښوونکو د ایستل کېدو پریکړه باید بیرته واخیستل سي. یاد سازمان وای د پاکستان مرکزی حکومت دا پریکړه پر سیاسي بنیاد کړې ده چې ترک ښوونکي دله دې هیواد ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا مشري کمپا پټیل ویلي په پاکستان کې وار لمخه 24 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. د کمپا پټیل په وینا پاکستان باید ترک ښوونکي ونه باسي، هغه ځکه چې دا ګام به یوازې د دې ملک ماشومانو ته زیان ورسوي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان باید نور سکولونه زیات کړي او نه چې د ترک د حکومت خوشاله کولو لپاره پر سیاسي بنیاد داسې پریکړې وکړي. د پاکستان حکومت دا پریکړه پر داسې وخت کړې ده چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی و. په پاکستان کې د ترکی ښوونځیو مشرتابه ویلي د ترکی د حکومت دا تور بې ځای دی چې ګواکې دوی په فتح الله ګولن پورې تړلې دي. فتح الله ګولن په امریکا کې میشت د ترکی یو مذهبي عالم دی. د رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت وایي فتح الله ګولن د جولای په میاشت کې د ناکامه کودتا د هڅې تر شا لاس درلود، خو هغوی نه مني. بل پلو برطانوي ورسپانی ګارډین لیکلی دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې زور مات کړل شوی دی، خو له منځه لا نه دوړل شوی. ورسپانه لیکي چې د امریکا هوایی بریدونو یا د ډله ځپلې ده، خو لا هم د هیواد په ختیځ کې محدود خو قوي غوندې شتون لري. ګارډین لیکي هلته موجود د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوال دومره نه دي چې د افغان ریاست په وړاندې به خطر وي، خو د ولس په وړاندې ضرور خطر دی. د افغانستان د شنونکو شبکې یو څېړنکار برهان عثمان رسپانی ته ویلي چې د ډلې په ننګرهار کې د هغو سیمو نیمه برخه له لاسه ورکړې ده چې لومړی یې نیولې وې، خو پر پاتې سیمو د ده په وینا د ډلې پښې ټنګې کړې دي. ځایي خلک وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله بې له ښه او بد کتلو وژنې او زورونې کوي. د دوی په وینا یو ورځ یې 14 کلن هلک نیولی و او تر 40 شپو یې په بند کې ساتلی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خوا د امریکا د کامی امنیت سلاکار چوکۍ لپاره خوښ نوماند وړاندیز کړي چې باید امریکا له خپل هیواده ترک مذهبي مشر فتح الله ګولن وباسي. د ده په خبره د ګولن نړیوال نیټورک داسې خاصیتونه لري چې د یو خطرناک غیر فعاله ترهګر نیټورک تصویر وړاندې کوي. نوموړی زیاتوي باید چې ترکی ته د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې لومړیتوب ورکړل شي. په دې اړه د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګي ریپورت له اسرار عالم مومن ناورو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خوا د امریکا د قومي امنیت سلاکار څوکۍ لپاره خوښ نوماند وړاندیز کړي چې باید امریکا له خپل ځمکې د مذهبي مشر فتح الله ګولن په وستو له ترکی سره خپل اړیکې پیاوړې کړي. انقره تور لګوي چې په ترکی کې د جولای میاشتې ناکامې کودتا تر شا د ګولن لاس دی، خو ګولن دغه تورنه ردوي. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل مائیکل فلین چې د امریکا دفاعي استخباراتي ادارې په خوانې مشر دی او د نومبر په 13مه د قومي امنیت سلاکار څوکۍ لپاره ونومول شو. په هیل نومي ورسپاڼه کې یې په خپل یو لیکنه کې ویلي دي چې فتح الله ګولن د سغدریزۍ پټه ایجنډا لري. د ده په خبره د ګولن نړیوال جال داسې خاصیتونه لري چې د یو خطرناک غیر فعاله ترهګر نیټورک تصویر وړاندې کوي. نوموړی وایي د ترکی لپاره فتح الله ګولن د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په څیر دی. د ده په خبره باید چې امریکا ګولن ته د پټېدو ځای ورنکړي. فلین وایي د ګولن پلویان د کلینټن فاونډیشن په نامه نړیوالې خیریه ادارې ته مرستې هم ورکوي. فلین په خپله لیکنه کې وایي اوس وخت دی چې امریکا د ترکی ارزښت ته نوې کتنه وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د امریکا د قومي امنیت سلاکار څوکۍ لپاره خوښ نوماند مایکل فلین وایي باید چې ترکی ته د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې لومړیتوب ورکړل شي. نوموړی وایي باید دوی د ترکی له نظره نړۍ ته وګوري. فلین دا څرګندونې پر داسې وخت کړي چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په صدارتي انتخاباتو کې د ټرمپ بریا ستایلې او دا یې له ترکی سره د امریکا په اړیکو کې یو نوی باب ګرځولې او غوښتنه یې کړې چې فتح الله ګولن دوی ته وسپارل شي. خو د اوباما انتظامیه وایي چې د ګولن په اړه پرېکړه به د امریکا د انصاف څانګه کوي.
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د دفاع وزیر په کینیډا کې په یو امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته تللی. په دې درې ورځني کانفرنس کې چې نن د افغانستان پر امنیتی وضعیت خبرې او بحثونه کیږي، تفصیلي زموږ د همکار رضوان مراد ناورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وی د کاناډا په امنیتی کانفرنس کې له تروریزم سره د مبارزې او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په باب خبرې کیږي. د هالیفاکس په نوم په دې درې ورځني کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو د دفاع د وزیرانو په ګډون د شاوخوا سلو هیوادونو امنیتي مقامات او د پوځي او امنیتي چارو کارپوهان ګډون لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال محمد رادمنش د دې کانفرنس او پکې د افغانستان د ګډون په اړه ازادي راډیو ته ویل
عموما دا کنفرانسونه سه دایریږي د دې لپاره دی چې د افغانستان ملي اردو تقویت شي او وکولای شي چې په معیاري توګه د تروریزم په مقابل کې خپل ظرفیتونه همدارنګه سي تقویه سوی ده. استعمال یې کې د تروریزم په مقابل کې هم ځینې فیصلې د دې لپاره کېږي چې باید افغانستان کې صلح رامنځته شي.
دا هالیفاکس په انټرنیټ باندې راغلی چې د دې کانفرنس په نننۍ غونډه کې به د افغان حکومت د اجرایی ریاست سلاکار سید طیب جواد او په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویناوي وکړي. د کاناډا په دې امنیتی کانفرنس کې په پاکستان کې د امنیتی حالت او تورستی فعالیتونو په اړه هم بحث کیږي. د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې په دې کانفرنس کې د پاکستان د امنیتی او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم برخه لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال وین جنرال راد منشوي د کانفرنس ګډونوال باید د تروریزم د روزنې، تجهیز او تمویل پر سرچینو تمرکز وکړي. نوموړي یو ځل بیا د افغان حکومت دا ادعا تکرار کړه چې تروریستي ډلې په پاکستان کې تمویل او روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي. که څه هم د کاناډا د هالیفاکس امنیتی کانفرنس پریکړې اجرایه بڼه نه لري، خو افغان چارواکي وایي دا ډول کانفرنسونه افغانستان او په ځانګړي ډول افغان امنیتي ځواکونو ته د نړیوالې ټولنې زیاته توجه اړوي.
اوریدونکو، وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د داعش د موجودګۍ په اړه اندېښنې څرګندې شوې، دفاع وزارت وایي چې په شمال کې د داعش موجودګي یوازې رسنیز بحث دی. د دفاع وزارت ویاند مرستیال ټینګار کوي چې دولتي ځواکونه کله هم په شمال کې د داعش تر بیرغ لاندې له جنګیالو سره نه دي مخامخ شوي. په ملي شورا کې د خلکو ځینې استازي بیا وایي چې داعش ورځ تر بلې د خپلې موجودګۍ لمنې پراخوي او د هیواد د شمال په ځینو سیمو کې هم فعالیتونه لیدل شوي دي. په دې اړه تفصیل یوسف خان زدران راکوي.
هغه ډله چې یو وخت یې په افغانستان کې حضور ردیده، اوس یې تر شماله د فعالیتونو په غځېدو اندېښنې څرګندېږي. کومه موضوع چې دفاع وزارت یې یوازې د بحث تر کچې بولي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو شمالي ولایتونو کې که څه هم د داعش د حضور په اړه بحث کیږي، خو افغان ځواکونه هلته د داعش جنګیالیو سره نه دي مخ شوي. هغه په دې باور دی چې د افغان حکومت پر وړاندې جنګېدونکي ډلې په بېلابېلو نومونو فعالیت کوي.
شکل سازماندهی شده ایش ما تا حال
موږ د هیواد په شمال کې تر اوسه په سازماندهي شکل له داسې څه سره نه یو مخ شوي چې هلته دې د داعش تر بیرغ او نښان لاندې زموږ پر وړاندې تخریبي عمل ترسره سي. که څه هم په ځینو ولایتونو کې په دې اړه څه ویل سوي، خو دا تر اوسه د اطلاعاتو او رسنیو د بحث تر کچې دی.
دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه د هرې هغې ډلې په وړاندې جنګیږي چې د نورو هیوادونو په نیابت جنګیږي او په افغانستان کې تروریستي اعمال ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمال په ځینو ولایتونو فاریاب، سرپل، جوزجان او بدخشان کې د داعش د حضور په اړه د ملي شورا د ځینو غړو اندېښنو تر څنګ د جمهور رئیس لومړی مرستیال هم خبرداری ورکړی دی. تیره میلادي میاشت جنرال عبدالرشید دوستم وویل داسې اطلاعات یې ترلاسه کړي چې داعش د بادغیس له لارې د هیواد په شمال لویدیځ او د بدخشان له لارې د افغانستان په شمال ختیځ کې د مشکېدو هڅه کوي. د دې تر څنګ په شمال کې ځینو نورو چارواکو د هغې له ډلې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور په هغه ولایت کې د داعش حضور تایید کړی او په شمال کې یې د دې ډلې د حضور په پراخېدو اندېښنه ښودلې ده. پولیسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی فتح الله قیصری وایي په شمال کې ورځ تر بلې د داعش فعالیتونه ډېریږي او نور مخالفین د دې ډلې سره په یو ځای کېدو دي.
وزیر داعش به مراتب د شمال روز به روز
په شمال کې د داعش حضور ورځ په ورځ زیاتېږي او زیات شوی. تر څنګ یې هغه طالبان چې په خلکو یې ظلم کړی او یا یې پخوانی رول نشته د داعش تر څنګ ولاړ دي. دا د داعش خلک دي. زه سل په سلو کې تاییدوم چې هلته په شمال کې هره ورځ د داعش حضور زیاتېږي.
داعش روز به روز نفوس زیات شي درایسته.
که څه هم دفاع وزارت راتلونکې میاشت د خاص چمتووالي او د تازه عملیاتو خبره کوي، خو ځینې کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د داعش ټوله هڅه شمال کې مشکېدل دي. له دې وړاندې ویل شوي دا ډله د شمال له لارې منځنۍ اسیا ته د رسېدو هدف لري چې روسي، تاجکستاني او قزاقي چارواکو وار له مخه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
ولی ظلم چې ولی دی ته دي
هر تر هر بدرنګ څه کړه چې دا غمین له ژوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو فرایډی ټایمز مجلې په دې ورستیو کې افغانستان ته ورغلي پاکستانی پلاوی کې شامل یو تن امتیاز ګل مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې هلته افغانانو د طالبانو سره د پاکستان د همکارۍ او افغان کډوالو په زور ستنولو په اړه اندېښنې ښودلې او پوښتنې یې کولې. د دې مقالې غټه کې زموږ د همکار بشیر غواخناورو
فرایډی ټایمز مجله لیکي چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویلي چې دا کال شپږ لکه افغان کډوال له پاکستانه او درې لکه افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مزار شریف کې وی غونډې ته ورغلي پاکستانی پلاوی څخه خلکو تر ډیره دا پوښتنه کوله چې پاکستان ولې افغان کډوال په زور وباسي. دوی دا هم پوښتل چې دې کار کې د پاکستان څه ګټه ده. د مقالې لیکوال امتیاز ګل چې په یاد پاکستانی پلاوی کې شامل و وړاندې لیکي چې په مزار شریف کې زده کوونکو دا پوښتنه هم کوله چې آیا دا د پاکستان لپاره په اقتصادي لحاظ ګټوره خبره ده چې په دومره لوی شمیر کې افغان کډوال له خپل ملک شړي. همداراز ځینو د پاکستان د طالبانو او کډوالو په اړه د پالیسیو په حق لاندې ښنې خودلې او پوښتنې راپورته کولې. د لیکوال په خبره پاکستانی پلاوی کوشش وکړ چې خلکو ته د افغانستان په بیا رغونه کې د پاکستان کار ترسره کړي. په همدې حال کې له افغانستان خبریدونکو رسپانو افغانستان ټایمز او ډیلی اوټلوک داسې خبرونه خبره کړي وو چې پکې راغلي د پاکستان مرکزی حکومت له صوبایي حکومتونو غوښتي چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده دی وغځي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان د مرکزی حکومت دا بیان په خو وخت کې وړاندې شوې ده ځکه چې په زوره د کډوالو وسلو مسلې د افغانانو په منځ کې د پاکستان حیثیت ته نور هم زیان رسولې. د لیکوال په خبره پاکستانی پلاوی کوشش وکړ چې افغانستان کې خلکو ته تشریح کړي چې د مدني ټولنو په کوششونو سره اوس حکومت هڅه کوي چې له پاکستان څخه افغان کډوال په عزت سره ووځي. همدارز د افغان سوداګرو زده کوونکو او نورو اړو کسانو ته د اوګدی مودی ویزی ورکولو په اړه هم غور کیږي. د فرایډی ټایمز مجلې په دې مقاله کې راغلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ملي ګټو او بې باورۍ ولوجې د حکومتونو په کچه ترنګلتیا ډېره لیدل کیږي، خو ولسونو سره خبرو په محل معلومیږي چې د خلکو منځ کې رابطې او اړیکې د ستونزو په کمولو کې ډېره مرسته کولی شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ دوه نه اجازه پېښې مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کې موږ په خپل د او چټکري د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
اوریدونکو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د عبدالواحد په غو کې د چار بیتو ترازو.
سل میں پکل بو پس جام بڑے پہو بلکی زی سل
اوس هم رازو یو بل رپورټ ته د پاکستان کرکټ بورډ لخوا د قبایلي سیمو د 1900 کالو کم ځوانانو د کرکټ لپاره انتخاب پیل کړی دی. دغه انتخاب د جنوبي وزیرستان د روانې میاشتې په 14 نیټه شروع شوی و، ولې په 26 نومبر به په باجوړ کې ختمیږي. د دغه ټرایلز یا انتخابي ټیسټ لپاره ځوانانو ډېرې تیاری کړې دي چې تفصیل یې د سیمینا شاهنواز ترګزی راکوي.
دغه انتخاب به د ځوانانو نه ټرایل یا ټیسټ وروسته پوره کیږي چې د محمود د زلمونه به ټرایلز په پیښور کې د روان میاشتې په 28 ولې د باجوړ ایجنسی د ځوانانو به په 26 نومبر په باجوړ کې اخستل کیږي. دغه ټرایلز لپاره د محمود ایجنسی ځوانانو یا د رجستر کلبونو مشرانو څومره تیاریانی کړي دي؟ د یو کلب مشر فیصل خان محمد وای
چې کوم څه دا ټګ لکان دي نو هغه سار کې ماځي او سیستم کوي د 11 12 ولې پورې ایکسرسایز کوي او چې کوم سکول ته ځي نو هغه بیا موږ له 2-3 بجې راځي د ماخام افسنا پورې هغه موږ ته ګیم کوي پریکټس کوي مکمل نو خپل خواري ان شاء الله تعالی ټول کړل ټرایل کېدل نظم لکان د افغانستان کې دغه جنو لکان دې ته خواري کړل.
د باجوړ ایجنسی د کرکټ اسوسییشن مشر محمد اسماعیل وای چې لدی وړاندې هم د هغوی دوه ځوانان په بین الاقوامي کرکټ لوبه کې لوبيږي ولې د 26 نومبر لپاره هغوی ډېرې تیاری کړي.
ټیم اناونسمنٹ ورکاو هغه مونږ په سی وی ته لګو نو دا وی په خپل منځ کې مونږ ټرایل بیس باندې میچونه وکړو چې په هغه کې کوم کسان زموږ سره راغله نو ان شاء الله مونږ به هغه ټیم چې کوم دی انټر ډیسټریکټ انډر 19 چې کوم ټورنمنټ په هغه کې باندې وي سلیکشن مونږ کوو. د 13 کلو په شان دا به هر کال هم زمونږ د باجوړ پلیرانو غټه سطح باندې د پاکستان په سطح باندې زمونږ د باجوړ نوم روښانه کوي.
د فاټا سیکرټریټ لخوا د محمود ایجنسی سپورټس منیجر سعید اختر وای چې د محمود ایجنسی ځوانانو سره د اوزارونو په لړ کې مرسته شوې وي او د انتخاب لپاره تیار دي. نو هغه خوشبین دي چې په دې ټرایلز یا ټیسټ کې به د محمودونو ډیر ځوانان منتخب شي.
د محمد ایجنسی په بګه خک کافی دی کې سلیکشن کیږي. الریډی د محمد ایجنسی دا چې پلیز دی چې په انډر 19 او یا دا چې کوم دغه کې الریډی سلیکشن دی او ان شاء الله زموږ د امید دی زموږ د کوشش دی چې زموږ پلیز چې کوم دی پالیش شي ویني او هغه خپل کارنامه کوي و دی چې خامخاوه د غی سلیکشن خک کافی تعداد سره کیږي.
او یاد دی چې دغه ټرایلز د جنوبي وزیرستان د دروانې میاشتې په 14 نیټه شروع شوه ولې په 26 نومبر په باجوړ سپورټس کمپلیکس کې ختمیږي. د لهغه وروسته به د ځوانانو انتخاب کوي لشي چې ګینه د غزوانان په نړیوال کرکټ لوبه کې برخه واخلي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکاري مليحه میرزادانه لړ خبرونه اورو.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر وای د حکومتي اصلاحاتو ناملي کېدو خلاف یې راتلونکي اونۍ د حتمی تګلارې جوړولو لپاره غونډه را بللې ده. نثار مومن پرون مشال ریډیو ته ویل په دغه غونډه کې د ګډون لپاره ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې او د یادو اصلاحاتو ناملي کېدو خلاف راتلونکي میاشت ته لاریون پلان هم لري. په پاکستان کې د ترګري مخنیوي ادارې وسلوال تنظیمونه جماعت الاحرار او لشکر جنگوي العالمین قانونا ګرځولې دي. سټیټ بانک ویلي پاکستان ته د کال 2002 راهیسې د ترګري لوجې سباندې $133 نقصان رسیدلی. د پاکستان مرکزی بانک پرون خپل یو رپورټ کې ویلي د ترګري لوجې تر ټولو زیات نقصان د پاکستان اولسي او اقتصادي ادارو ته رسیدلی. په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو له حکومت غوښتي چې د ترکیې استادان دې له هېواد نه باسي. د یادو سکولونو استادانو او زده کوونکو پرون په کوټه کې د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. پاکستان په افغانستان کې د دوامدار امن او استحکام لپاره د مذاکراتو له لارې د مسلې حل راوستو په ضرورت ټینګار کړی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحه لودی د ادارې سلامتي کونسل کې پرون د افغانستان په اړه په مباحثه کې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د مسلې د حل یوازینۍ لاره ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د ایشیا زړه هېوادونو شپږمه غونډه د افغانستان او هند په مشرۍ د دسمبر پر څلورمه د هند په امرتسر ښار کې جوړه شي. یو امریکایي چارواکي وایي د دغه هېواد دفاع وزارت کانګرس ته خبر ورکړی چې دوی د افغانستان لپاره د نورو روسي هلیکاپټرو نه اخیستو د هغې پر ځای د امریکایي هلیکاپټر اخیستو اراده لري. د هالند ترګری مخنیوي او امنیت کمی ادارې مشر وای دی یو اندازې لمخې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د شپېتونه تر اتیاو پورې کسان په یورپ کې دي. سوالته ترګر بریدو نوکړي د امریکا ملي امنیت سلاکار د دندې لپاره د منتخب ولسمشر لخوا انتخاب شوی مایکل فلین وړاندیز کړی چې واشنگتن باید له ترکی سره خپل تعلقات ښه کړي او له هغه هېواد هغه دینی عالم وباسي چې انکرې د جولای د میاشتې ناکامې کودتا لپاره تورنوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. ظفر خند اسد خبرونو ویان ده. ملیحا میرزاده او زموږ تکنیکی همکار جنتن درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.